جدا ده چې دوی ورسته پاتې دي، تعلیم له لحاظه د نوي عصر زمانو پرمختګونه ډېر ورسته پاتې دي، نو ځکه دا پېښې اکثره وختو کې شاره معیب او خطر رامنځته کېږي. یوازې په نومونو نه دي، دوی ښار ته ښځېم نه بیایي ځکه چې خپله خوښه سودا وکړي. نومونه خو بیا ډېره لرې خبر ده، ځان ته عیب پېغور او شرم ګڼي، نو د دې لپاره دا نومونه نه اخلي. نننۍ زمانې عصر د پرمختګونو نه میډیا ته لاسرسی نه لري چې دوی څوک پوه کړي چې دغه کې هېڅ کومه خبر نه ده دغه نومو کې، نو ځان ته پېغور یا شرم په دغه کې څه هغه ده. زمونږ پیغمبر سوې هغه د خپلو ښځو بیبیانو نومونه او د لورګانو نومونه خلکو ته زده دي کتابونه کې دي، غونې دوی نه پوهېږي. نو د دې وجې نه ځان ته پېغور شرم او حیا کې ځان ته درې اکثره مجلسو کې ډاکټر ته هم غلط نوم اخلي، هغه نه شرمېږي. نو دوی تعلیم نه وروسته پاتې دي، دوی نه عصر میډیا رسنیو نه وروسته پاتې دي.
د همدې ولایت یو بل تن اوسیدونکی بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې نارینه یوازې د خپلې ښځې نوم نه اخلي، د مور او خور نوم په مجلس کې یادوي.
د خپلې معنی یا د ښځې نوم نه اخلي، نور نوم نه اخلي، دا چې مور ته یا خور ته یا ورېندارې ته او خپلې معنی نوم نه اخلي. دا مونږ ګورو یو خو رواجي مسله ده که نه، په اطرافي سیمو کې ډېر پخوانی داسې دود او رواج ده. او بل دوی داسې ده چې دغه خپلې ښځې ته او څوک چې نوم واخلي، اکثره شته اوس هم په زیاترو سیمو کې خپلې ښځې ته نوم نه اخلي. په داسې دی شرم ده، یو پلار په مخ کې یا د مور په مخ کې یا د مشر ورور په مخ کې داسې یو دی شرم احساسوي. خپله زما فامیل کې هم ناشن کېږي شته ده، لکه اوس مونږ کشران ونه خپلې ښځې ته نوم اخلي، مشران او ورونه وایي په ورته چې دومره سپېستنګي مه کوه، خپلې ښځې نوم مه اخله. تذکره جوړوي چې ثبت نام کوي، فرم ډکوي، ښځې نوم نه شي اخیستلی. ما لیدلي، خپله عملې مې لیدلي دي، شرمېږي په دې باندې. زما مفکوره ده چې باید نوم واخیستل شي. په نوم کې اوس شته نه، کوم مشکل ستونزه نشته. ښځې یا زما د مور نوم یې واخیسته، خپله خو خلاف یم دی باندې، زه کوم شرم نه کوم او عرضه کې یم، زه خپل مور نوم یا د بل شان نوم یې نوم اخلم.
د کابل اوسیدونکي زرمینه اندړ بیا وایي چې په ښارونو کې هم یو شمېر نارینه د ښځو نومونه نه اخلي. هغه علت بیرته د همدې نارینه و لخوا د جنګ او جنجال پر وخت یو بل ته د کورنۍ د میرمنو د نومونو یادول ګڼي.
زیاتره وخت د ښځې نوم بیرته تانه ورکوي، تا ښځه پلانکۍ نومېږي، تا مور داسې نومېږي، تا خور داسې نومېږي. دغه نومانو باندې خلک تازابوي. تذکره یې اخیستو ځکه دوی خپله وروسته په کور کې په خپل نامه یې غږ نه کول، بل نوم پرې اخی و، مثلا بابو و نازو داسې نومان ډېر. کله خو تذکره کې ثبت نوم کول، نو خپل د لور نوم یې یرو چې اوس ورته ولیکي. دا خلک بېخي ډېر دي، اوس هم اتو ښار کې زیاتره خلک دي، اطراف ته که په ښار کې زیاتره خلک دي، د خور د مور د ښځې د لور په نوم اخیستلو شرمېږي. ښځو ته بې توجهي ده، ښځې ته بې احترامي ده. هغه نوم چې نارینه لري ښځې هم لري، نو په دې کې کوم عیب ده؟ ما په نظر مور پلار باید په اولاد باندې ښه نوم انتخاب کړي. زیاتره خلک دي چې مثلا نوم اخیستل باندې شرمېږي، ښایسته نوم پکې دي، مثلا مریم، عایشه او زینب داسې ښایسته نومان پکې دي. دغو په نوم اخیستل څوک نه شرمېږي، خو اوس زیاتره ډېر خراب نومان دي او هغه که پکې دي نو په اخیستلو یې ډېر شرمېږي. نو بهتره دا ده چې خپله د مور پلار اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي.
د پغمان اوسیدونکي نازیه وایي چې ښځو ته د هغو د خپلو نومونو نه یادول له رواني اړخ څخه پر میرمنو ډېر بد اثر کوي. که چیرې د دوی خپل نومونه یاد شي، خوشحاله کیږي.
حتی په خپل کورنۍ کې د باندې خو ایسته کېږي، په خپل کورنۍ کې نوم نه اخلي. هغه هغوی دغه مطلب داسې هغه ورته یادوي، نوم ورته اخلي، تکه کلام غوندې.
ظاهره خبر ده، انسان خفه کېږي، زه خپله هم خفه کېږم، خو الحمدلله د مونږ په کورنۍ کې داسې کومه خبره نشته ده، ځکه چې د مونږ کورنۍ روشنفکره کورنۍ ده. مونږ خپله دغه رقم کومه خبره هم کورنۍ کې نشته، خو د باندې وینم، په خپلو خپلوانو کې وینم. نو ما ته داسې معلومېږي لکه د خپله ښځه کوم عیب ده یا کوم داسې کوم شی داسې د نارینه یې په نوم اخیستلو باندې شرمېږي یا په باندې بد ښکارېږي، داسې احساس انسان ته کېږي. الله تعالی ډېر غټ مقام ورکړی ده ښځې ته، ډېره ښه سترګه ورته ګوري، په دې عزت په سترګه ورته ګوري. زه یو عزت لرم، زه یو احترام لرم، زه یو خپله دې په جامې کې داسې یو څوک یم چې ما ته احترام قایله دي خلک. متاسفانه دا شی نشته. زه خپله هغو ټولو ورونو ته، هغو پلرونو ته دا پیغام لرم چې باید دا کار دې نه کوي، خپلې ښځې ته یې که خپلې مور ته یې ډېر دی او قدر په سترګو ورته ګوري، دی یو غټ مقام لرونکي په سترګو دې ورته ګوري او په خپل نوم دې ورته ووایي، خپل نوم دې ورته واخلي. دا خپل نوم اخیستل انسان ته ډېر یو غټه روحیه ورکوي، عزت وربخي.
د پوهنتون استاد غلام حضرت هم ښځو ته د هغو د خپلو نومونو د نه یادولو لامل له زده کړې او پوهې څخه لرېوالی بولي. هغه وایي
یو خو د خلکو لري والی د سواد زدکړې او د علم نه دا ناپوهي ده، او بل دغه زمونږ او ستاسې دغه دود دستور چې په دې وطن کې رواج دی، چې کنی په اصل کې په دې کې د شریعت د نگانه وایي ثواب شته دی چې په څوک نوم باندې واخیستل شي. ولې دغه بد دستور او عنعنات چې زمونږ په ټولنه کې حاکم دي، نو بعضې کورنۍ یا بعضې اشخاص افراد د نوم په اخیستلو باندې یعنې ځان ته عیب ګڼي. ولې داسې نه ده؟ اصلا څوک علم ولري، پوهه ولري، نو په دې کې ثواب شته دی. دغه حاکم دود دستور په اساس باندې د دغې نوم د اخیستلو نه ډډه کوي. هر څه چې خلق شوي دي په یو نوم پرې یخسر شوی دی. کله چې ماشوم پیدا شي په دویمه په درېمه ورځ حتی دسترخوان برابره یو آمدګي ورته نیسي چې دې ته څه نوم کېږو. نو دغه نوم د دې دپاره اخیستل کېږي چې بیا پرې واخیستل شي، نوم یې واخیستل شي، وپېژندل شي. زما خواهش هم دا دی او هم دا پیشنهاد هم دی ورته چې باید دې نوم د اخیستلو نه که هغه نارینه وي که ښځینه وي که هغه دوري پر هغه ښځه دې د اخیستلو نه ډډه ونه کړي، او ځکه چې دې کې کومه خاص پسې کومه طریقه نه ده راغلې چې څوک نشان هم نه اخلي. مثلا په هغه څو به دې القاب باندې نوم واخلو طبعا هغه خفه کېږي، هغه متاثره کېږي، په ځای دې چې نوم یې واخلي خوشحاله کېږي. یعنی دا یو معرفت دی، نوم خپله د چا اخیستل دا معرفت دی چې سره هغه طبعا په دې خوشحالي.
د ښځو د حقونو فعاله او ښوونکې قمر نیازی بیا وایي چې ښځو ته د هغو د نوم نه اخیستل د ځینو نارینهو لپاره ویاړ ښکاري، حال دا چې دا کار له ناپوهۍ څخه کوي. له نوموړې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې په خپله سیمه کې د دې موضوع په هکله غږېږي.
مونږ منطقه کې خو هلمند داسې یو ولایت ده چې دقیقا د افغانستان د په سطح ډېر پسمان دی ولایت ده، او د تعلیم د لحاظ څخه خو خلک یې ډېر شاته پاتې دي. نو کله چې ډاکټر ته راسي د اطراف خلک شار ته وایي آیا دې زنانه را سره ده، یعنی دوی شرمېږي په زنانه باندې. نوم خو یې چیرې اخلي؟ نوم اخیستل خو ورته بیخي غټ عیب ښکارېږي د ښځې نوم اخیستل چې وایي چې دایما ښځه ده. دې باندې ما په ډېرو مجالس کې دوی سره بحثونه کړې ده چې که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بی بی عائشه رضی الله عنها نوم اخلي، که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بی بی حوا نوم اخلي چې دا هغه اولاد یو. که ته دې پوهېږې چې د ښځې نوم بد ده ته بد ګڼې، تا فطرت نه مني، نو ولې د بی بی خدیجه کبرا نوم اخلي؟ دا هغه بی بیانې دي، د هغوی نومونه اخیستل تا ته اسانه ده، مګر خپل د بی بی دي بیا دومره درته سخته ده چې ته د خلکو په مخ کې شرمېږې د هغه نوم اخیستلو څخه. خصوصا د نکاح په مراسمو کې بیا هغه محرم کسان راوړي په نکاح خانه کې کینی چې هغوی ته معلومي چې د دې د ښځې نوم څه شی ده. کنه نو بیا کاندیوالانې خبر سو یا بل څو خبر سو، بیا بل وخت دې په مخ کې د ښځې نوم یې واخیستل، بیا خو نو د دې د پاره هار ده او شرم ده. نو دقیقا زمونږ په علاقه کې د هغه علاقې څخه چې زه مربوط یم هلمند ولایت، ډېر دا د ځان دپاره دوی شرم ګڼي، ډېر د ځان دپاره دوی هار بلي چې دوی به ووایي چې خپل د ښځې نوم واخلي یا خپل د مور نوم واخلي، په دې باندې دوی شرمېږي، د ځان دپاره یې شرم ګڼي.
علت یې څه ده که تاسو دا راته ووایئ چې دوی ولې داسې کار کوي؟ عزیز صاحب،
اساسي علت یې د دوی ناپوهي ده، د دوی بې علمي ده، آگاهی نه درلودل ده، د ښځو د حقوقو او د ښځو د مقام په ټولنه کې د په اسلام کې، په دې هر څه دوی آگاه نه دي. پوره دي دوی ته هغه څه نه دي ورکول سوي، دوی ته هغه ذهنیت ورکول سوی ده چې ښځه شرم ده، لور پیدا کېدل عیب ده په کور کې. دوی ته دغه فرهنګ ورته خوله په خوله انتقال شوی ده، تر نن ورځ پورې راغلی ده، همدغه ذهنیت ورته ورکول سوی ده. لورانې باید حیاداري، لورانې باید په کورو کې، لور او ښځه باید د باندې ونوزي، نومې باید د باندې وانخیستل سي. دا زموږ غیرت ده، دا زموږ عزت ده، دغسې ذهنیتونه دوی ته ورکول سوی ده. که دوی پوهه ترلاسه کړي، که دوی آگاهي ترلاسه کړي، که دوی په دې باندې پوه سي چې ښځه په اسلام کې کومه جایګه لري، ښځه په ټولنه کې کومه جایګه لري، دوی به هم بیا په دغه باندې پوه سي، په دغه هر څه باندې واضح سي، ورته هر څه هېڅکله به داسې کار ونه شي. نو اساسي علت یې یو د دوی ناپوهي ده، په دوهمه برخه کې هغه ذهنیت چې دوی ته ورکول سوی ده او خوله په خوله ورته انتقال سوی ده په میراث کې.
بله، یو خو دا ده چې له پخوانه د افغانستان په یو شمېر کلیو بانډو کې نارینه وو له ښځو سره دا ظلم کوه. البته یو شمېر نارینه وو چې د خپلې خور، مور او میرمنې نوم یې نه اخیسته، دا خبر روانه وو چې د طالبان حکومت د ښځو په حقونو باندې یو په بل پسې سترګې پټوي. څومره یې دغو نارینه وو تبر ته نورم لاسته ورکړه چې لا پخوا یې د ښځو نوم نه اخیسته.
دقیقا دا ډیره مرکه ستره برستنی ورخپاره غاری نه وته چې هغه سې ذهنیتونه یې درلود هغه هغه پسماندې خلکو ته هغه بې علمه خلکو ته هغوی ته یې نوره هم لاره اواره کړله هغوی ته یې لا هم فرصت په لاس ورکړله چې ښځه باید د کوري یا د ګوري ښځه باید پټي ښځه باید مړی نور د هېڅ شی ونه غواړي حتی موږ په ولایت کې تاسو باور وکړئ په ډېرو لیرو پرتو سیمو کې ولسي تړون برنامه کې ما کار کوله شوراګانې چې موږ جوړولې دوی په دې باندې شرمېدله چې خپل د مور نوم واخلي چې موږ په شورا کې د ښځو ته حق ورکړی و چې په هغه څلور کسیزه کمیټه کې یوه باید ښځه یي نو هغه دوی خپل په دغه باندې شرمېدله چې د یو مشر ښځې د یو اجاړې نوم ووایي ول اجاړې ولیکه یا به ول بیبي اوا ولیکه خو ښه بیبي اوا لیکې ورته ولې خپل نوم نه ورته وایې په خپل نوم یې ولې شرمېږي ورته داسې یو ذهنیت د خلکو درلودله هغه ذهنیتونه نور هم اوس وده وکړله نور هم اوس ورته ساحه پراخه سوله دوی وایي ګوره هغه د اسلام داسې ویلي دي اسلام داسې خبر نه دی چې طالبان هغه څه چې په اسلام کې د دوی په ګټه ده هغه خلکو ته ظاهروي هغه څه چې د دوی په تاوان کې ده هغه پټوي هغه نه پرېږدي چې سربېره سي او خلک آګاهي ترلاسه کړي په هغه عیسی کې نو ساحه یې ډېره ورته پراخه کړې ده مرڅالاري ته رښتیا هم
بله دا خپله په مېرمنه باندې څومره بد تاثیر کوي چې دا له یو نارینه سره کې هغه ورور یې پلار یې یو چیرته روان یې مثلا روغتون ته ځي یا مثلا تذکره اخلي یا مثلا پاسپورت اخلي چالته د دین نوم باندې شرمېږي وزره نازره کېږي چې څنګه دا دي فلانای ناست د دین نوم څنګه واخلم له رواني اړخ نه په خپل مېرمنو باندې څومره بد اثر کولای شي
اثرات پرې خی ده دغه د رواني اثرات لري فزیکی اثرات لري هغه خزي چې ناپوه دي هغه هم په دې باندې یو ډول مشوش حالت کې دي چې ولې زه د شرم خبره یم ولې زه د شرم سبب ګرځیدلم کشکې زه هم الک پیدا شوی وای کشکې زه هم زوی وای خپل پلار ته خدای کشکې زه یې څه پیدا کړی نه وای چې لوری پیدا کړی یم داسې ذهنیتونه لري هغه څوک چې پوه لري هغه د دې څخه رنج جوړي چې ولې داسې برخورد را سره کیږي یا زه دغه برخورد مستحق یم خدایه که تا دا حق را کړی دی نو بنده دی ولې دا حق را څخه اخلي هغه بیا داسې فشار لاندې ده همدغه فشارونه دي چې بالاخره د مور څخه اولاد ته ور انتقالیږي او اولادونه دغه نوي نسلونه به تاسې شاید اوسېږي چې دغه نوي نسلونه به دومره عقدګیره نسل وي موږ په هغه نورو څلور لسیزو ارمان به یو چې جنګونه یې کړي دي موږ د هغه نه افسوس کوو د هغه نه درد باسو تر ننه ورځ پورې چې خوار یو چې در بدر یو په نورو ملکو کې ماجر سوي یو مسافر سوي یو در بدرۍ مو ګاللی دي په دغه څلور لسیزه کې چې زموږ نسلونه جنګونه کړي دي دغه وجې څخه د دغه څلور لسیزې ارمان به موږ وکړو د نوي نسلونه چې ووینو نوي نسلونه به دومره وقدګیي په هغه وخت کې جنګونه په افغانستان کې د ګوندونو په حساب باندې وو په دغه اخره لسیزه کې جنګونه د قومونو تر منځ اوسو راتلونکي نسلونه کې به جنګونه د وړونو په مابینځ کې ځکه چې مور هغه صحیح وضعیت نه لري مور هغه صحیح توازن نه لري چې خپل اولاد ته هغه څور انتقال کړي چې هغه اولاد یې هم په دې حساب کې د ټولنې سره د ټولنې د ناخوالو سره سالم وضعیت ولري او مجادله او مبارزه ورسره وکړي هیڅ امکان نه لري دا ډیر به د اوسه هغه څوک هغه اګهان چې دا تحلیل او دغه مطالعه لري هغه دې ته د اوس نه مشوش دي چې راتلونکي نسل به څنګه وي راتلونکي نسل به کوم عقده ګریانی به ولري راتلونکي نسل په دغه سببونو باندې چې مور خپل عقده ګیره سوی دا مور خپل دردمن سوی دا درد لیدل طبعا اولاد هم مغسی په وراثت کې ورته انتقالیږي او مغسی یو عقده مغسی یو عقده ای رویه چې کڅوخه خبره ورته وکي هم د ځان څخه ریاکشن خي یو ډول عکس العمل خي نوی نسلونه به دسی چې په مازی خبره به انسانان وژني او د انسان وژنه به ډیره عادي خبره ورته ښکارا سي
بله کله چې یو انجلۍ په کور کې پیدا کیږي د دې ته د خنوم انتخاب څومره مهم دی البته دا هم لیدل سوي دي په یو شمېر سیمو کې چې کله چې انجلۍ پیدا کیږي اته دې ته فکر نه کیږي چې هغه ته یو خنوم وټاکي نو د خنوم ټاکل خځینه او ته څومره مهم ده چې په ما پایل کې ورته انتخاب سي
دقیقا د نوم په حساب باندې حدیث شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو نوم په تاسو ساتي په ژوند کې ډیر غټ اثر یې کوي نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل اولادونو ته ښه نومونه کېږدئ خو متاسفانه د زوی د پاره چې کله زوی پیدا کیږي د نوم مراسم نیول کیږي خلکو ته ډوډۍ ورکول کیږي ماجدوال کور ته راغوښتل کیږي یا په ماجد کې ډوډۍ ورته وړل کیږي په غوږ کې اذان کیږي پلار یې ډیر ځان په غرور کې نیسي چې د زوی نوم یې څنګه وټاکي او د څو نفر مشر مشرانو څخه د پلرونو د نیکونو نمونه تازه کوي په هغه باندې ږدي چې ما پلانکی نیکه داسې ښه سړی و داسې ښه نوم عزت یې درلود ودرېږه په دې مسیح باندې به د هغه نوم بېرته تازه کړو هغه به کېدو مګر لور بیا پیشکه ده موماوکه ده توتوګکه ده دغسې نومونه ورته مشخص کوي چې دا دقیقا د هغه په شخصیت باندې د هغه په راتلونکي باندې ډېر بد اثر ږدي او هغه دغسې د ټول فامیل په مقابل کې هم یو ډول اقدس نیسي او زمن کې دغه نوم یې هم غنوم غوندې ځان عیاري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي مغسې کېږي مغه نوم په ده باندې اثر ږدي غلط غلط لقبونه په کل کې دا اثر ګزاره ده په انجونو باندې او لکه څرنګه چې الله پاک یو ډول خلق کړي و الله پاک یو ډول حقونه را کړي دي نو ولې توپیري چلن وشي ولې زمونږ خلک دومره ناآګاه دي ولې زمونږ خلک تر اوسه پورې د انسان په قدر نه پوهېږي دا هغه څه دي چې ډېر ځورونکي دي ډېر دردونکي دي او ډېره ستره فاجعه به منځته کړي که دا وضعیت همدغسې روان وي
بل نیازی سیب پا آخر که د تاسو پیغام و کسانو توله رو چی دوی پا اکثر زیونو که دی خپلو میرمن و نمونه ناخلی دی خواین دو هم دست اتا دی مور نم ناخلی دی تاسو مشوره با دسی کسانو تا چی بی؟
زما د افغانستان ټول ولسونو څخه دا غوښتنه ده خصوصا د هغه قشر څخه چې د علم څخه محروم دي او د هغه کسانو څخه چې آګاهي نه لري د هغوی څخه مې غوښتنه دا ده چې لږ شان ته سر خلاص کړي اخره پورې ناپوه مه پاتې کېږئ په ناپوهي باندې څوک خلاصون نه لري چې زه نه پوهېدلم او په دې به زه خلاص شمه دا هېڅ امکان نه لري ځان آګاه کوي په شر په سترګه ښځه ته وګورئ او خپل لورانو ته ښه نومان حدیث پر ځای کوي سنت پر ځای کوي خپل لورانو ته ښه نومونه کېږدي او د دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړي لکه څرنګه چې زموږ د اسلام ستر لارښود خپل په مېرمنې باندې افتخار کړی د بي بي عائشه نوم یې په هر ځای کې اخیستی ده بی بی خدیجه نوې د نارینه په نوم کې اخیستل ده نو ته که مسلمان ځان ته وایې ته تر هغه څه برتري لرې چې ته خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږې ته هم خپل د مور او د خور او د لور په نامه باندې ویاړ وکړه افتخار وکړه عزت ورته ورکړه چې تا ته عزت وکړي که غواړې که خپل عزت غواړې نو د هغوی عزت وکړه هغوی ته په درنده سترګه وګوره هغلته چې ته ورته په درنده سترګه وګورې ښه نوم ورباندې کېدې نوم یې په قدر باندې واخلې تا ته به هم الله قدر درکړي هم به دنیا قدر درکړي او هم به مېرمنه او مور او لور به قدر درته درکړي بیا هم تاکید کوم چې په بې خبرۍ باندې خلاصون نه لرو لکه څرنګه چې په معاشر کې موږ نه باس خاص کېږي پوښتنه کېږي موږ هلته وایو چې زه خبر نه وم په دې باندې وایي په دې باندې نه خلاصېږي وایي عقل منطق مې درته درکړی و پیغمبر مې درته لېږلی و کتاب مې د لارښود دپاره درته لېږلی و صحابه مې لېږلي وو نو ته څنګه نه شوې خبر په څه شي دې ځان خبروله ولې دې ځان نه خبروله نو دغسې په هېڅ صورت نه خلاصېږو نه د خلاصون لاره لرو
مېرمنې زه یې ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامت اوسئ
ژوندی اوسئ خورس الله مو ملسه
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214141 دا و دې دیونی خبرونه تر بیا خې چاري
خپل د زړه جنت خواړو مونږ محبت خواړو خپل د زړه جنت خواړو مونږ په هر ذات مینې خپل یو سلطنت خواړو په پاک مینا باندې زړګې ودان دې زمون زړګې ودان دې زمون زړګې چې محبت پورا
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام لازادي رادیو څخه د 3 ساعت ته خره غلاس. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادي رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 214,000 هکټاره ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری ورجی د کندوز د خان آباد د سیمو ورجی او د مزار شریف ورجی له ډیر شهرت نه برخمن دي. جوار جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکی دي چې کرنه تر شپږ ویشت سوه مترو لوړوالي پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د پنځه سوه زرو هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د اسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. اسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د اسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د پنځه ویشت درجو او د لویدیځ طول البلد د یو سل اویا درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د لسو درجو او د شمالي عرض البلد په اتیا درجو کې پرته ده. پراخوالی یې څلور څلوېښت اشاریه دوه میلیونه کیلومتره مربع دی. د اسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوي شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي اثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغی.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مو ولوستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته یې اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لویې وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګال سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچی په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښې شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو تر څنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال د غلویا وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه نمرې غوړم. مواصلاتي جغرافیه تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیه به هغه جغرافیه ته ویل کیږي چې د دوو نقاط ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډ د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګذاري پر وسي، خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شوړیږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په درې کلونو کې ولاړی چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخ کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات چې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د شلمې میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریلګاډۍ لپاره ونښلول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 10,000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8,000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسو وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر پر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره موثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لوی وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 10,000 کیلومتره ته رسېدلې او د پرمختللې او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لوی وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مو غوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
زدی انتظار شم نازنین سودایی کم دستامینی خسرو زکال میبینی در پدر خورو هیران ترازه تنرازه لن فوش کو میکره بان ترازه تنرازه زدی بسوام پیجران ترازه تنرازه لن فوش کو میکره بان ترازه تنرازه لن فوش کو میکره بان ترازه تنرازه شرمے گلا رقیبا ما شرمے گلا